په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د زهرو کاروان اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې، خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د ترکیې په استانبول ښار کې د مدني ټولنې له یو شمېر افغان مشرانو او غړو سره په غونډو او روژه ماتې کې برخه اخیستې او پر هغو ستونزو ورسره سلا مشورې کړې چې نړیواله ټولنه نن ورځ په افغانستان کې ورسره مخامخ ده. توماس ویسټ نن په څو ټویټونو کې ویلي چې موږ باید له افغانانو سره په مشوره خپلې تګلارې ته دوام ورکړو. ښاغلي ویسټ وایي د طالبانو د پرېکړو په اړه یې ژوره اندېښنه اورېدلې، په ځانګړې توګه د ښځو د تعلیم او کار د حقونو او د هغوی د راتلونکي په اړه. د نوموړي په خبره بله موضوع چې دوی پرې خبرې کړې هغه دا ده چې دې ته اړتیا ده چې پر سوله ییزه لاره مخته لاړ شو، او زیاته کړه چې خبرې اترې غوره لار ده نه تاوتریخوالی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دغه راز وایي له افغانانو سره د امریکا د دوامدارې ژمنې د بشري ناورین د حل لپاره له نورو سره د کار کولو پر هوډ او د خپل هېواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د پاکستان شهر ظفر تر څلورو میاشتو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. عبیدالرحمن نظامانی د ډسمبر په دوهمه کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته کابل ته ورغوښتل شوی و. په هغه برید کې نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شوی و. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته تایید کړی چې شهر ظفر نظامانی د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی دی. لا رسمن د پاکستان حکومت د نظامانی د ستنېدو په اړه تر اوسه انسنه دی ویلی. دغه راز د طالبانو حکومت چارواکو هم تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نظامانی خپله دنده بیرته پیل کړې کنه. د طالبانو ضد ازادي جبهې په نوم ډلې د دوو وژل شوو غړو اکمل امیر او بصیر اندربي مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. دوی د دغه جبهې له پنځو نورو وسلوالو غړو سره یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره د نښتو پر مهال وژل شوي وو، چې د راپورونو له مخې د ځینو جنازې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. اکمل امیر او بصیر اندربي دواړه د پخوانۍ ملي اردو لوړ پوړي پوځیانو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هغوی پر ضد وسلوالو مبارزه پیل کړه او د ازادۍ جبهې په لیکو کې جنګېدل. ازادۍ جبهې په یوه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي او خپلوانې ځورولي او خلک یې د هغوی د جنازې او تدفین مراسمو ته نه دي پرېښي. طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس څښتن حاجي نجیب امیری د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبې ناوخته په خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د بیان له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د ښاغلي امیری د تښتونې په تور دوه مشکوک کسان نیولي او د پاتې نورو د نیولو لپاره هم هڅې کوي. امیری کمپلیکس په کابل کې د زړه د ناروغیو د درملنې له روغتیایي مرکزونو دی. د راپورونو له مخې حاجي نجیب امیری د جنوري له وروستیو له کابله تښتول شوی و. د ایران د حکومت یو عمده مخالف او د دې هېواد پخواني پاچا رضا شاه زوی شهزاده رضا پهلوي پرون اسرائیل ته ورسید. اسوشیټد پرس اژانس راپور ورکړی چې دا اسرائیل ته د رضا پهلوي لومړنی سفر دی. هغه د هولوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون کوي او هم به د بهایانو له مذهبي لږکیو سره چې له ایرانه تښتېدلي د لیدنې تر څنګ له اسرائیلي سیاستوالو او چارواکو سره هم وګوري. شهزاده رضا پهلوي په ایران کې د مظاهرهچیانو کلک ملاتړ کړی دی او په دې وروستیو کې په ګڼو نړیوالو غونډو کې ګډون او ویناوې کړې دي. دا یو ملګری د ایران د رژیم د ړنګېدو غوښتونکي دي او وایي چې خلکو ته د انصاف په لټه پاڅېدلی دي. د ایران رژیم له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې د څه باندې 1500 هغو کسانو په وژنې تورن دی چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته لاریونونو ته راوتلی دي. او په سودان کې د روانې جګړې پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 تنو ته رسېدلی دی. په سلګونو نور کسان هم په دغو نښتو کې انټاپیان شوي دي. رویترس خبري اژانس د وژل شوو کسانو شمیر 115 او د ټپیانو هم 1800 تنه ښودلی دی. د سودان د روغتیا پالانو یو مرکز بیا ویلي د مړو شمیر تر دې ډېر زیات دی، ځکه د خرطوم په سړکونو باندې د وژل شوو کسانو جسدونه پراته دي او د جګړو د شدت په خاطر څوک نشي پورته کولی. پرون دوشنبه هم د سودان د پلازمینې خرطوم او نورو ښارونو په واټونو کې د پوځ او مخالف ملیشي جنګیالیو ترمنځ نښتې روانې وې. ګڼې برخې درنو چاودنو ډزو او هوایي بریدونو په سر اخیستې دي. د سودان پوځ د ملیشو د ځپلو لپاره له جنګي جټ الوتکو هم کار اخیسته ده. په سودان کې دغه تاوتریخوالی لشن به رئیس د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان د قلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی پیل شوی دی. دواړه دا جنرالان لسګونه زره جنګیالي لري او روانو نښلو د سودان میلیونونه کسان په کورونو کې ایسار کړي. په مرګونو بریدونو سربیره په کورونو کې د خوراکي موادو کمښت هم د عامو خلکو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو یا جی وو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روان بشري او د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په داسې حال کې چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوو سختو محدودیتونو د ملګرو ملتونو ادارې او نورو مرستندویو ټولنې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي خلک مرستو ته اړ دي.
ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومان لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
قزاقستان له افغانستان سره د زرګونه ټونه خوراکي موادو مرسته کړې ده. تاثیرات به پر نرخونو څه وي؟
بازار نرخونه نسبت د افغانانو په تناسب باندې ښه پاتې شوی دی او په بازار باندې ځکه تاثیر کوي چې د بازار نه خریداري نه کیږي.
په غزنی کې د قران مجید درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی دی.
هدف مو ولایت نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې د ایران ولسمشر د سعودي عربستان پاچا ته د تهران د سفر بلنه ورکړې ده.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی وو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روان بشري او د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د جی وو بهرنیو چارو وزیرانو دوشنبه د جاپان په ناګانو ښار کې غونډه وکړه او د ګڼو نور مسایلو تر څنګ یوه غونډه د افغانستان پر روان وضعیت متمرکزه وه. نور به له صفیح الله استنګزي واورو.
په افغانستان کې روان بشري وضعیت د ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه او د ترګرۍ د پراخېدو اندېښنې هغه مسلې وي چې د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو جی او د بهرنیو چارو وزیرانو پرې خبرې وکړې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې اصلي غونډې تر څنګ د افغانستان اړوند مسایل هم په یوه جلا غونډه کې وڅېړل. دوی ټینګار وکړ چې اړتیا یې ده په متحده توګه په طالبانو غږ وشي چې اجازه ورنکړي افغانستان یو وار بیا د ترګرو په منځاله بدل شي. څو ورځې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ورته اندېښنه ښودلې وه چې افغانستان کې څو ترګرو ډلو ځای نیولی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی بیا هغوی ته ډاډ ورکړی و چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد ته خطر پېښ شي. خدای یوازې د ترګرۍ ګواښ نه دی چې د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه پرېښولې. دوی د طالبانو لخوا د بشري او اساسي حقونو په وړاندې زیاتېدونکی محدودیت په تېره بیا د ښځو د حقونو ناقص هم غندلی دی. کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، بریتانیا، جاپان او امریکا د جیوو یا د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو غړي دي. اروپایي ټولنه هم د دوی په غونډه کې استازی لري. د جیوو هیوادونو ټولو غړو او د نړۍ اکثر هیوادونه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه، لاغې ډلې د کار او تعلیم بندیزونه د نه منلو وړ بولي. طالبانو نږدې 580 ورځې کېږي چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او له 13 ډسمبر یې د نجونو د پوهنتون مخه هم نیولې. تر څنګ یې په غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسوونکو د کار بې خنډه دوام حیاتي بللی دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هایاشی یوشی ماسا چې د دې کابو یو ساعته غونډې کوربه و په افغانستان کې پر بشري ناخوالو اندېښنه وښوده او په خاصه توګه یې د بشري حقونو د نقض او د ښځو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو غندنه وکړه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي یوشی ماسا په حواله راغلي چې جاپان چې دمګړی افغانستان کې حضور لري په دې ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید په دوامداره او مستقیمه توګه خبرې وشي. هغه د نړیوالې ټولنې په ملتیا له اړمنو افغانانو سره د مرستو په دوام هم ټینګار کړی دی.
و موندل چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې روان بشري او د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښود. د غراز دغه وزیرانو ویل چې له افغانستان سره باید بشري مرستې دوام وکړي. له بلې خوا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو نوي راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د ملګرو ملتونو ادارې او نورو مرستندویو ټولنې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي دي. په دې هیواد کې خلک مرستو ته علی نور په دې راپور کې
ځینې افغانان وایي له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي، ګټه وټه نه لري او بشري مرستو ته اړ دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو بانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو په پوهنې وزارت کې له کار څخه منع کړې او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
د طالبانو تر اتګ مخکې محصل وم او په پوهنې وزارت کې مې کار کاوه، خو زه یې له وظیفې منفقه کړم. له هغه وروسته زه حاضر یم چې خپل یو بډوډۍ خرڅ کړم. اوس هم که څوک وي حاضر یم چې په دې خاطر 50,000 افغانۍ راکړي چې زه د خپلو سترګو درملنه او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد منصور هم وایي چې 2 کلن ماشومې په خوارځواکۍ اخته شوی او د ښه کېدو لپاره یې تمه لري چې مرسته کوونکي بنسټونه مرسته ورسره وکړي.
خصوصا موږ له موسسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو ته د پاره لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومان لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په ورته وخت کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو په کار بندیز ملګري ملتونه او نور مرسته رسوونکي بنسټونه د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي. دا شبکه چې د پالیسي په برخه کې ځان یو خپلواک بنسټ معرفي کوي، د دوشمې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرسته کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقت تحریم او په پام کې نه نیولو لمانځه یو انتخاب وکړي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوی چې د طالبانو اوسنی اصول د دې ډلې د لومړنۍ دورې له لیدلوري سره ورته دي، او دوی باور لري چې په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو په محدودولو سره د بې نظمۍ او ګناه مخه نیسي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه زیاتوي چې د بشري مرستو رسوونکي بنسټونه له دې مفکورې سره مخالف دي او له ښځو پرته په عادلانه او ګټور ډول د مرستو ویش ناممکن بولي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تېره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ګواښ وکړ چې د ښځو په کار له بندیز وروسته چې د اپریل 4 وروسته د طالبانو لخوا وضع شو، اړ دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې او یا هم خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ یا وحشتناک انتخاب وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبای وه هم ویلي چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. که څه هم طالبان په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بولي، خو له دې بندیز وروسته ځینو مرسته کوونکو بنسټونو تر یوه بریده یا هم خپل ټول فعالیتونه درولي او د بیا پیل لپاره یې ښځو ته د کار د اجازې ورکولو شرط وړاندې کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قزاقستان د افغانستان اړمنو خلکو ته زرګونه ټنه خوراکي مواد استولی ده. کارپوهان په دې باور دي چې دا مرسته به په بازار کې د نرخونو په کنټرول ښه اغیز ولري.
د قزاقستان د صدر اعظم مطبوعاتي دفتر ویلي تر 5,400 ټنو زیاتې بشري مرستې د اورګاډي پټلۍ له لارې افغانستان ته رسېدلې، او د قزاقستان پلاوي همدارنګه کابل ته د دارو درملو معمولې هم له ځانه سره وړې وې. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک جومانګارین تېره اونۍ کابل ته تللی و. په مرستو کې اوړه، غنم، کنسروي شیدې او نباتي غوړي شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی په دې باور دی چې دغه مرستې د اختر په ورځو کې په بازار کې د توکو پر بیو اغیز لري.
تر اوسه پورې خو په دې 2 کاله کې چې په بازار باندې د بازار نرخ نسبت د همسایګانو په تناسب باندې ښه پاتې شوی دی، او په بازار باندې ځکه تاثیر کوي چې د بازار نه خریداري نه کېږي، یعنی تقاضا نه زیاتېږي او عرضه وجود لري. نو دا کومکونه خدي که په مناسب خلکو باندې تقسیم شي دا ښه خبره ده.
داسې حال کې چې افغانستان سره د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بشري مرستو لړۍ روانه ده، د ازادي راډیو شمیر اوریدونکي بیا شکایت کوي چې دغه مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته درې مټر راغلله، وړجي یا غوړي یا مقصدار شی چې دی، نو دا خو د مسکینانو و غریبانو و کمزورو خلکو دپاره دي، د هغو خلکو چې هغه وس و توان و طاقت نه لري. نه نو دلته موږ داسې وینو چې یو مټر پر د غریبانو و مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه مټره د کومندانو ولسوالو ملک و درجې و در لاس سره تل وال کیږي، سره تل میټ کیږي.
کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک جومانګارین، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر د سعودي عربستان پاچا ته د تهران د سفر بلنه ورکړې ده. دا بلنه څو اونۍ وروسته له هغې شوې چې تهران او ریاض د خپلو اړیکو د بیا پیلولو موافقه وکړه. دا موافقه د چین په منځګړیتوب شوې ده. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د بشپړ بیا پیل لپاره د هوکړې له لاسلیک شپږ اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ایران د سعودي پاچا ملک سلمان ته د تهران د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی د دوشنبې په ورځ په یو کانفرنس کې زیاته کړه چې دغه بلنه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي لخوا د سعودي عربستان پاچا ته لیږل شوې. هغه وویل ابراهیم رئیسي هم ریاض ته د رسمي سفر لپاره د پاچا سلمان بلنه چې مخکې تهران ته وړاندې شوې وه په لیکلې بڼه ځواب کړې او منلې ده. تر اوسه د دغو سفرونو کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو ناصر کنعانی وویل د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو دوه اړخیز سفرونه به لومړی د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ترسره شي. وروستی ځل د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد دوه واره سعودي عربستان ته سفر کړی و او د سعودي عربستان د هغه وخت له پاچا ملک عبدالله سره کتلی و. پاچا عبدالله هم د محمد خاتمی د ولسمشرۍ پر مهال د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی و. د پاچا سلمان د واکمنۍ پر مهال د ریاض او تهران اړیکې خړپړې شوې دي، خو څو اونۍ وړاندې د چین ولسمشر شی جن پینګ د دغو دوو سیمه ییزو سیالانو او د تیلو نه غني هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د موافقې د رسیدو لپاره زمینه برابره کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل په دریو اونیو کې به د دواړو هیوادونو سفارتونه پرانیستل شي.
روابط سیاسی میان دو کشور فعال،
د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې فعال شوي. موږ د سفارتونو او کنسلګریو د پرانیستلو په درشل کې یو او تر دې دمه ښې هڅې شوې دي
و تا الان هم تلاش های خوبی شده.
حتی کال وړاندې سعودي عربستان شیخ نمر باخره نمر او یو شمیر نور شیعه مخور اعدام کړل چې په غبرګون یې په تهران کې د سعودي عربستان او په مشهد کې د دغه هیواد کنسولګری ته د ایران د رژیم سرسخته پلویان ورننوتل. په ځواب کې د سعودي عربستان حکومت له تهران سره خپلې اړیکې پرې کړې چې د کلونو کلونو سیمه ییزو سیالیو او نورو کړکیچونو له امله سختې ترینګلې شوې.
له خبرونو ورآخوا،
د برخه کې به اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن اگزامینر خبرونه په خپل تازه مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د ولسمشر جو بایدن د کمزوریو یو بیلګه یاده کړې ده. په مقاله کې د امریکا د استازو جرګې د پخوانی مشر نیوت ګینګریچ په حواله لیکل شوی له افغانستان د دوی د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړی دی. د خبرونه په لیکنه ګینګریچ د غسرګندونې د امریکا د راتلونکو ټاکنو په اړه لوی امریکایي رادیو سره په یو بحث کې کړی دی. امریکا د 2020 کال د اگست په وروستۍ دوه اونیو کې خپل ټول سرتیری له افغانستان وویستل چې دا بهیر له ګډوډیو سره مخ وو او پر مهال د کابل هوایي ډګر مخ ته یو خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیری پکې ووژل شول. تر دې وړاندې د جو بایدن یو شمیر نورو مخالفانو هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د هغه پر تګلارې نیوکه کړې، خو بایدن د خپل دې کار ننګه کړې او په وینا یې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوې و چې د په یو څه ځان سره عملي کړه. ډیلی پاکستان ورځپاڼې کابل ته د اسلام آباد لخوا د خپل لوړپوړي ډیپلوماټ عبدالرحمن نظامانی په بیا استولو یوه لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلی په کابل کې د داعش لخوا د پاکستان د سفارت د شارج دافیر خاغلی نظامانی د ترور تر هڅې څلور میاشتې وروسته اسلام آباد بیرته کابل ته خپل دغه استازی استوي. د ډیلی پاکستان په لیکنه دا پریکړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید وروستۍ ټلیفوني مکالمې پر مهال شوې. په کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی د تیر 2022 کال د دسمبر په 2 نیټه ډزې وشوې چې نوموړی ترې روغ ووت خو یو ساتونکی یې ټپي شو. تر دې پیښې وروسته پاکستان له کابل خپل دغه ډیپلومات تخلیه کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې پیښه وڅېړي او د سفارت د امنیت چارې پیاوړې کړي. د هغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستان داسې مهال افغانستان ته خپل ډیپلومات رالیږي چې په کابل او څو نورو ولایتونو کې د پاکستان کنسولي چارې ټکنۍ شوي او خلک د پاکستان د ویزو په برخه کې ګڼې ستونزې ګالي.
په غزنی کې د قران مجیدونو نندارتون پرانستل شوی. په دغه درې ورځنی نندارتون کې د قران مجید لاسي چاپی صوتي او نور ډول ډول نسخې ایښودل شوې دي. په غزنی کې ډیری ځوانان د دا ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د دینی او علمی پوهې په لوړولو کې اغیزمن بولي او د لا زیاتو دا ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. نور حال په دې رپورټ کې.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دلته د مسلمانانو د ستر او سپیڅلي کتاب قران مجید درې ورځنی نندارتون پرانستی دی. دوی وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي چاپي صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادۍ رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی دی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
تیر ورځ مو د روزی مبارک میاسي په ویاړ د قران کریم او درې ورځنی نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو محصلینو شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکری وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګني. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قران کریم د نندارتون پلار باندې چولای وو. د دې ترڅنګ باید نور پروګرامونه هم پلار باندې واچوي ترڅو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قران عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ننګرهار اوسیدونکو د کورنیو او نړیوالو مرستندو ادارو څخه د بشري مرستو د عادلانه ویش غوښتنه کوي. دوی وایي کومې بشري مرستې چې په دې ولایت کې ویشل کیږي اکثره وخت مستحقو کسانو ته نه رسیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د بشری مرستو د ویش لړۍ دوام لري. بشری مرستې یو شمیر نه دولتي ادارې له اړوندو حکومتي ادارو سره له سروې کولو وروسته ویشي، خو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې بشری مرستې بېوزلو کورنیو ته څنګه چې په کار دي نه رسیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سیف الله او محمد نبی وایي کومې مرستې چې له بېوزلو کورنیو سره کېږي هغه ناکافي دي.
غړو ته اړتیا لرو، وړو ته اړتیا لرو، نړیوالو نه دا غوښتنه لرو چې موږ سره مرستې وکړي، په هغه کافي اندازه مرستې وکړي.
ولیکن کوشش دا و چې موږ سره کومک وشي ښه به وي، ځکه چې ډېر فقر سره مخ یو افغانان. کوم معاشه چې موږ سره کېږي ډېر ناچیز دی، د کور کرایه دی، مرستیا دی، د کور نور مشکلاتونه دي.
د ګلورو په نوم یو کونډه میرمن وای لکړه و ډک ژوند تیروي، په کار د چې د بشری مرستو نه برخمن شي. د تجبیبی په نوم یو بل میرمن وای چې د ماشومانو د ساتنې تر څنګ ورته د ناروغ خاوند درملنه هم ورته غاړي شوې ده. نوموړي له نړیوالو خیریه ادارو څخه د دوامدارو مرستې غوښتنه کوي.
بچی می سی زلمی نشتا دا یو بچی می تر نه حلګان لرم، مېنه می داس تکلیف د ګردو تکلیف دی پروت دی، مزدوری نشتا. بس
بشری مرستې د یو شمیر موسسو لاري لزنو حکومتي ادارو سره په همغږي ویشل کیږي چې یو پکې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو اداري رئیس اکرام الدین مبتون وایي هڅه کوي چې بشری مرستې د دقیقې سروې له مخې پر مستحق کورنیو وویشي.
څوک چې پاتې شي ګیله کوي، موږ تر اخره هدا کوشش کړی دی د خیانت مخه ونیسو، نیولې مهم دی. او که چېرته په فصلو کې نیم فیصد کوم کس داسې راغلی وي چې هغه غیر مستحق وي، خصوصا چې هم نه وي، تاله په راتلونکي کې موږ ټول په نظر کې نیولي دي چې څوک به نه پاتې کېږي. د مرستو لړۍ الحمدلله تیزه روانه ده.
د بشري مرستو له روانې لړۍ دا شکایتونه هم مخې ته راځي چې مرستې د بېوزلو کورنیو لپاره په کافي اندازه نه وي. خو د نظر خاوندان د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې د بېروزګارۍ د مخنیوي لپاره دې د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پلی کړي چې خلک له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
په کونړ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دیارلسو ولسوالیو کې شاوخوا 200 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه کړې او وایي پاتې ځمکې به هم له کوکنارو پاکې شي. د سیمه امنیتي چارواکي وایي په کونړ کې له 400 جریبو زیات ځمکه باندې کوکنار انکرل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ امنیه قومندانۍ بیان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل د ولایت په 13 ولسوالیو کې په 400 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو چې له نیم زیاتې له منځه وړي او نن هم غازی آباد ولسوالۍ کې شاوخوا 13 جریبه ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ کښت محوه کړ.
کونړ کې 15 ولسوالۍ د جمعې څخه په 13 ولسوالۍ کې په 400 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دي چې د حمل د 10 تاریخ باندې کمپین شروع دی. په دغه کمپین کې تر دې دمه پورې موږ څه د پاسه 200 جریبه ځمکه د کوکنارو کښت نه پاک کړې ده او باقي به انشاءالله د میاشت تر اخیره پورې دا کوکنار محوه د منځه یوړل شي.
کروندګر بیا وایي دوی د مجبورۍ او غریبۍ له امله کوکنار کرلی وو، خو طالبان راغلل او ټولې ورته له منځه یوړل، نه ورته بدیل ورکړل شو او نه هم ورسره د مرستو ژمنه وشوه. د غازی آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي
خان زمان ملک دې د ترسان اوسیدون کې ما زموږ سره د سرکونو زموږ سره د اوبو د سکمو زموږ سره دار کومکونه یا څه وکړي چې سکولم په سرو غرمو واړه ناشتي سرکم وران دې نه نه پیټي په شام نه راوړي سه مګر خراب په تورا بيو.
دونه کې نومې خانګل دې په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي، زکه چې دلته اوبه نشته، د اوبو کمبوتي دا باید په دې په بدل کې موږ ته پیپ سکیم کارو کې دغه مکتب دې مخامخ پور غلطه چې دغه مکتب دې موږ ته جوړ کړي چې بچیان په دغه خیمو کې اوسېږي. توخمونه دې راتره کې نقدي کومک را سره وکینو دغه غوښتنیم دی د پیپسکیم دغه کوڅه درته پخې کی.
په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي د خلکو ستونزې او غوښتنې به خپل مشرانو او مرستندوی ادارو سره شریکی کړي. د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د تیر کال د دلوي میاشتې له لومړۍ څخه یې په ټول هیواد کې د کرل شوو کوکنارو د ویجاړولو کمپاین پیل کړي او تر اوسه یې په 2000 جریبه ځمکه ولاړ کوکنار محوه کړي دي. کارپوهان وای د افغانستان په روان اقتصادي بحران کې بزګرو ته د کوکنارو کښت د ویجاړولو بدیل نه ورکول به د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او په هیواد کې به د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه کړي. نو نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې د بزګرانو د کړاوونو لا زیاتېدو مخنیوي لپاره ورسره د نورو مرستو ترڅنګ د داسې تخمونو مرستې وکړي چې له کوکنارو یې تکلیف کم او ګټه یې زیاته وي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري، پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای د ترکیې په استانبول ښار کې د مدني ټولنې له یو شمېر افغان مشرانو او غړو سره په غونډو او روژه ماتې کې برخه اخیستې او پر هغو ستونزو ورسره سلا مشورې کړي چې نړیواله ټولنه نن ورځ په افغانستان کې ورسره مخامخ ده. توماس ویسټ نن په څو ټویټونو کې ویلي چې موږ باید له افغانانو سره په مشوره خپلې تګلارې ته دوام ورکړو. ښاغلی ویسټ وای د طالبانو د پرېکړو په اړه ژوره اندېښنه اورېدلې، په ځانګړي توګه د ښځو د تعلیم او کار د حقونو او د هغوی د راتلونکي په اړه. د نوموړي په خبره بله موضوع چې دوی پرې خبرې کړي هغه دا ده چې دې ته اړتیا ده چې پر سوله ییزه لاره مخته لاړ شو او زیاته کړه چې خبرې اترې غوره لار ده نه تاوتریخوالی. د افغانستان لپاره د پاکستان شهر ظافر تر څلورو میاشتو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. عبیدالرحمن نظامانی د ډسمبر په دوهمه کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته کابل ته ورغوښتل شوی و. په هغه برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شوی و. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته تایید کړی چې شارج ظافر نظامانی د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی دی. لا رسما د پاکستان حکومت د نظامانی د ستنېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د غرض د طالبانو حکومت چارواکو هم تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نظامانی خپله دنده بیرته پیل کړې که نه. د طالبانو ضد ازادۍ جبهې په نوم ډلې د دوو وژل شوو غړو اکمل امیرا او بصیر اندرابي مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. دوی د دغې جبهې له پنځو نورو وسلوالو غړو سره یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره د نښتو پر مهال وژل شوي وو چې د راپورونو له مخې د ځینو جنازې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. اکمل امیرا او بصیر اندرابي دواړه د پخوانۍ ملي اردو لوړ پوړي پوځیانو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هغوی پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه او د ازادۍ جبهې په لیکو کې جنګېدل. د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس څښتن حاجي نجیب امیری د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبې ناوخته په خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د بیان له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د ښاغلي امیری د تښتونې په تور دوه مشکوک کسان نیولي او د پاتې نورو د نیولو لپاره هم هڅې کوي. امیری کمپلیکس په کابل کې د زړه ناروغیو د درملنې له روغتیایي مرکزونو دی. د راپورونو له مخې حاجي نجیب امیری د جنوري له وروستیو له کابله تښتول شوی و. د ایران د حکومت یو عمده مخالف او د دې هیواد پخوانی پاچا رضا شاه زوی شهزاده رضا پهلوي پرون اسرائیل ته ورسید. اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې دا اسرائیل ته د رضا پهلوي لومړنی سفر دی. هغه د هولوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون کوي او هم به د بهایانو له مذهبي لږکیو سره چې له ایران تښتېدلي د لیدنې ترڅنګ له اسرائیلي سیاستوالو او چارواکو سره هم وګوري. او په سودان کې د روانې جګړې پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 تنو ته رسېدلی دی. په سلګونو نور کسان هم په دغو نښتو کې انټاپیان شوي دي. رویټرز خبري اژانس د وژل شوو کسانو شمیر 150 او د ټپیانو هم 1800 تنه ښودلی دی. د سودان د روغتیا پالانو یو مرکز بیا ویلي د مړو شمیر تر دې ډېر زیات دی ځکه د خرطوم په سړکونو باندې د وژل شوو کسانو جسدونه پراته دي او د جګړو د شدت په خاطر څوک نشي پورته کولی. پرون دوشنبې هم د سودان د پلازمینې خرطوم او نورو ښارونو په واټونو کې د پوځ او مخالف ملیشې جنګیالیو ترمنځ نښتې روانې وې. ګڼې برخې درنو چاودنو ډزو او هوایي بریدونو په سر اخیستې دي. د سودان پوځ د ملیشو د ځپلو لپاره له جنګي جټ الوتکو هم کار اخیستی دی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی لشن بې رئیس د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان د قلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی پیل شوی دی. د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
بعد مرغ ټول د متدینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ریسی ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کې. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متحدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کېږي په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مساعدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ شوی
یو. یو ماشوم به وویل چې ماخوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نشي د زینره وایستل. ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
زما سره راځه.
نه نه درځه راځه.
درځه مخکې شه.
او مانګا سم ته ما جری پیای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغیزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سی اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او کې ودروي. د دې بنسټونو څخه یو هم د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له سرویشتو فعالو مرکزونو څخه د څلورویشتو مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندیدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو ان او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکی او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوي دي. خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای شوی چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له څو کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ که له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
لبد مرغه ټول د متادینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي او زړه اوس په دې وختونو کې یو نو ډي سی ورکړي نو کچته فیلی چارواکی په خپل تصمیم کې بدلون را نه ولی نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي تنخوا باندې د سټاف په ټریننګ باندې نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسیدلی دي نه و پیښو د احتیاطه زمینه خورا مساعده ده نو که چېرته ملګرو ملتونه دغه کومکونه کمې شي یا بیخي د منځه لاړې شي نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغیزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یون او ډي سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله را ولاړ شوم، د ډېرو مجبورۍ پیسې مې تاریاک وکړله، نو تاریاک چې اوس سرونه سر راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړله، نو ماتې هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم در وسه نه دي کړي، پوروړي هم را پسې چې زما کښت هم لاړې ختم سو.
ولی محمد وایي په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکړي اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپل ځمکه نور کوښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وایي د دې ولایت ډېر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کري. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. بیا د حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی دپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظه ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ، هغه راته تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړیو ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه یې نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیې قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو څو ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسکوله جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
په فراه ولایت کې شاوخوا 6500 جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
به خاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو 22 ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل، او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي، د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې یې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو متیازو سوی چې هم په ځانینو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي، خو ګونوریا بیا خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی. او نور سوزک بیا کیدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی بلیډر نه شروع وي، همچنان کیدای شي چې اهلیل یا خارجي پایپ چې کوم دی د دې ځنه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کیدلی شي ډیر عوامل ولري، چې یو عامل یې کیدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیلیشا کولی یا ایکولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کیدلی شي چې سوزک رامنځته شي. یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کیدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو متیازو د سوخت سبب کیدلی شي. کیدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره مواد د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې د تنګوالی قوي کیږي او یا څنګه کیږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي. بعض مخدر مواد توکو په واسطه چې د دې په واسطه هم کیدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه ده. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کیدای شي په صحیح هغه باندې نه وي او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کیدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کیدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري وي، دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چلته یغه د مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کیدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشو متیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثره تشو متیاز سوخت نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تشو متیاز زر زر ورځي او هم کیدلی شي چې تشو متیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې او یا ورسره وینه ولري، یا کیدلی شي دوی ورسره د چټلي یا قی فس موږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضې وخت یو زیاره شي، او هم کیدلی شي چې خپله دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، د امکان دی ولري چې ورسره بعضې وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشئی مواد ډیر د سوزک لامل کړي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې د هغې مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي یا د وازو ډیلیټیشن دي، همدارنګه پرزن د حلب د فیپ د ګردې د فیپونو همدارنګه د مسانې او خپله په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو په دغې کې پراخوالی پیدا شي. فلهذا د تشمی تیزو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو منګه د اوپیاډ خاندان ته یا ناغه کمچی افین استعمالی کی چې دا غینه کم شان جوړی لکه هیروین او میتادون او مصنوعی ترامادول او پینتازوسین او داسینور، دغه چې دی دوی به وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دې بولی سیستم کې چې کوم عضلې استعمال شي خو یا ډیر صاف عضلې دي، د دوی د راټینګې دو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګي. او کوم چې ما او پیټ خاندان خو یو لکه هیروین مورفین مصنوعی پینتازوسین او ترامادول، دغه چې دی دوی بیا دغه معاصری د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دی ډیر ټینګ شوي نو په نتیجه کې ادرار نه خارجيږي، دوی په دې معاصرو کې چیرته چې وي مثلا هغه سبب کې بند پات کیږي، نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا دب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځ ته راشي، یا په دې معاصرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې ټنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډیر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدیږي، او څومره ډیر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دغه سوزک ناروغي ورسره کیږي او که یو بی لی درملنې ته ضرورت لري؟
چیرته دغه نشه مثلا لن محالی وی یا یو کس ته لن محال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړی به پریښودله، کیدلی شي چې دا خلک زر خشي. هغه کسان چې اوږد محال یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړي، مخدره توکي استعمال کړي، کیدلی شي هغه کې یو سلسله تخریبات راغلي وي، دغه کیدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
ترنو. اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلي او نشئی موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاسه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. لدی ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یو لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا به خپل د لخلې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي، غي نورسته بیا تاسو په کرایه کې نو مورته چې سید دغه رنگ منګ دغه به ز غمر او خرم او جوړ به کم برابر به کم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدلم په هغه ځای کې مو څنګه مسایه نو سپنیزه زینه واغسته او دا مې واغ کور ته یوړله، او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مو را واغستل. دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل، خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو، او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دنن چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دنن نه سطلونه ورکو هغه ټول وستل شوی وو. نو یو ماشوم به ویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشې دی زینه راوېستل، ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همداشان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو، په هغه شپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برقونه به قطع کېدل. مونږ هم پر دې تم وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي، هغه سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته
چې کتلې نو زمون کور ته چغلین کوم راغله دی غلګ ټیټ را تیر شوی وو. نو وای چې کاکا زمون کور ته کوم لین راغله دی غلین خو وي قطه شوی دی وي پرې شوی دی چې بیرون ووتم نو لږ ته لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دو پاسو سه پاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو د ځان سره یې وړی وو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د امنیه قومندان ستارخان په خپل شوبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي، اصل کې صد صدا ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای هم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډه به وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے بوډری چیرې ځې، ودرېږه.
یاره لالا یانه که ښه کوي تخته.
اے بوډری تا ته وایم ودرېږه.
پوڈری انسان
مردار
انسانیت انسان
کتی انسان وای پوڈر بدی نو وحل
مطلب
شفخانی تا دی بیم
ضرورت دے
بس دے ڈیری خبر موٹر تو درخی جا
متادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته د ټلویزیون आवाज لګ چکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان سي. ها، دا د आवाज مو چک.
دا غډاول څوپی خلیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سر راځه.
نه ده در سر ازما
در زما کې شه
او مانګا زم ته ما چیرې پیې
دی حیوانات شفخانه ته دی بیم
دوشه د حیوانات شفخانه ته
شفخانه ته دی بیم چلته دی علاج وشي د متادینو دی علاج شفخانه هم دی حیوانات شفخانه و بوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاری غیر قانوني او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف، داسه
څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قمندان صاحب پیژنم یې.
څه نوم بېږي او په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس درسره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قمانداني ته یې راوله چې سرانولۍ ته معرفي کړو.
په دواړو سترګو قمانداني صاحب.